ته بجی دي درنو اوریدونکو زما سلامونه یو زل بیا ومنه ز فریده هوټ سیفیم د ازادي رادیو په لمړنۍ یو ساعتانه نه خبرونه کې درته خراغ لاستویم په دغه پروګرام کې اوري چې د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې جنرال ډیوډ پیټرس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. خو بلخوا د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې له افغانستان سره د شاوخوا $4 میلیارډ د مرستې لایحه رد کړه. نور ریپورټونه هم لرو د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام هم د خبرونې په دوهمې نیمایي کې اوري. خو لومړی نوریاس نوري او د نن ورځې خبرونه.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یوه خوله جنرال ډیوډ پیټرس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې د افغانستان له حکومت سره د اوباما د ادارې د شاوخوا $4 میلیارډ مرستې لایحه رد کړه. راپورونه وایي د ایران یوې پوځي محکمې دو تنو ته په زندان کې د لکتر لګه د حکومت ضد درې مظاهره کوونکو د وژلو له امله د مرګ سزا اورولې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن منځنۍ آسیا او قفقاز ته په سفر ځي. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یوه خوله جنرال ډیوډ پیټرس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال پیټرس د جنرال سټینلی مکریسل ځای نیسي چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دی پر امریکایي چارواکو د انتقادونو په خاطر له کاره لرې کړ. پیټرس چې مخکې په عراق کې د امریکا جګړه رهبري کړې د سنا له تصویبېدو مخکې په استعمایه غونډه کې زیاته خوشبیني ونه ښوده چې دی به وکولی شي په افغانستان کې د نهه کلنې جګړې مسیر ډېر ژر بدل کړي. پیټرس دا هم ویلي چې دی به پر هغو اقداماتو پر هغو راتو لسرکتنه وکړي چې په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو د زیاتې دوله عمله پر انتقادونه کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون وویل چې د ډېر د آرامۍ احساس کوي چې په افغانستان کې له جنرال ډیوډ پیټرس سره چې نوی د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی کار وکړي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د امریکا د استازو جرګې پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د پیټرس ټاکنه تصویب کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دیمترو دیمستورا وویل کله چې په عراق کې د ملګرو ملتونو د ماموریت کله چې د په عراق کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشري په غاړه درلوده او دوه کاله مخکې پیټرس د امریکایي ځواکونو عمومي قومندانو له هغه سره له کار کولو ډیر خوښ دی. د مستوره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرلان ته وویل چې پیټرس د ډیپلوماتیکي او سیاسي لوړې تجربې خاوند دی چې دا دواړه د لپاره ډیر مهم دي. د مستوره دا څرګندونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه چې مهمه اجنډا یې په دې هیواد کې د امنیت موضوع. هغه وویل تر اوسه په افغانستان کې امنیت لومړیتوب دی ځکه د په وینا تر اوسه په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو په هڅو کې زیات پرمختګ نه ترسره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې د افغانستان له حکومت سره د اوباما د ادارې د شاوخوا $4 میلیارډ مرستې لایحه رد کړه. دوی کمیټې ویلي چې تر هغو پورې به دغه مرسته منظور نه کړي چې د امریکا د حسابدارۍ چارواکي له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې د $100 میلیارډ مرستو په اړه چې په څه ډول لګېدلې څېړنه بشپړه کړې نه وي. دغه اقدام وروسته تر هغې شوی چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې څو ورځې وړاندې خبر ورکړ چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لوړ رتبه چارواکي نه پرېږدي چې د خپلو سیاسي فاسدو پلویانو دوسیې وڅېړي. د شیل چارواکو له دې هیواده په وروستیو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر بهر ته ایستلې دي. د افغانستان د مالیه وزیر محمد عمر زاخیلوال په روند د راپورونو په عکس العمل کې وویل چې اداري فساد د افغانستان د ادارو په نسبت په نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې ډیر دی او باید په اړه څېړنه وشي.
په دې درې کالو کې د انکشافي کارونو لپاره $40 میلیارډ راغلي. نظامی مصارفات چې دي هغه هم کېدای شي 15 ووسی. په دې کې $1 میلیارډ باندې افغانستان حکومت اختیار درلوده. د $1 میلیارډ حساب لرو مونږ آماده یو چې هم د $1 میلیارډ ارزیابي او تحقیق وشي چې آیا په دې مصرف شوي. بین الملل ټولنه د هغه $100 میلیارډ دی مونږ ته وخت چیرته مصرف شوي.
په همدې حال کې د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر پرون کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره به په دې هیواد کې د اداري فساد او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر اوږو درون پیټې پروت دی، ځکه چې دوی ډېر داسې کارونه هم کوي چې باید ملکیانو کولی، لکه د ښوونځیو جوړول او د عدلي سیستم تنظیمول. اوباما پرون د واشنگټن ښار په مرکزي تالار یا ټاون هال کې د غونډې په ترڅ کې وویل ستونزه دا ده چې امریکا د پوځي برخې په شان پراخه ملکي ډله نه لري. اوباما وویل چې دوی به د یو ملکي ځواک په جوړولو سره دا وضعیت بدل کړي څو دغه ملکي ځواک هغو سیمو ته لاړ شي چې پوځیانو مخکې دا سیمې امن کړي او دوی پکې د سړکونو په لونو او ښوونځیو جوړول پیل کړي او مدني ټولنه رامنځته کړي. اوباما وویل په همدې خاطر د پوځیانو معاشونه زیات کړي، په داسې حال کې چې دی د داخلي لګښتونو د کمولو هڅه کوي. له ایران راپورونه وایي چې د هیواد یوې نظامي محکمې دو تنو ته په زندان کې د لکتر لګه د حکومت ضد درې مظاهره کوونکو د وژلو له امله د مرګ سزا اورولې ده. د ایران دولتي خبري آژانس د یاده شوې محکمې په حواله ویلي چې د دو کسانو ته د قصاص سزا اورول شوې. نه تنه بیا په بند او درو وهلو محکوم شوي او یو تن بری شوی دی. د تیر مارچ میاشتې په پیل کې د ایران قضایي چارواکو وویل چې یولس پولیس او یو ملکي سړی تیر میاشت د کاریزک په زندان کې پر وژنو تورن کړی دی. چارواکي وایي د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا به د جمهور رئیس په توګه راتلونکې شنبې په ورځ لوړه پر ځای کړي. اوتنبایوا تر هغې وروسته د لوړې مراسم ترسره کوي چې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د اساسي قانون د ترسره شوي ټول پوښتنې وروستي نتایج اعلان کړل. د جون په 28مه ټول پوښتنه کې رای ورکوونکو نوی اساسي قانون تایید کړ چې له مخې د ولسمشر صلاحیتونه کمیږي او د منځنۍ آسیا په دې هېواد کې پارلماني نظام رامنځته کیږي. د کار همداشان پارلماني انتخاباتو ته هم لاره هواره کړه. پرون چارواکو پریکړه وکړه چې پارلماني انتخابات به د راتلونکي اکتوبر په 10مه نیټه ترسره شي. د قرغزستان موقت حکومت وروسته تر هغې رامنځته شو چې خلک واټونو ته راووتل او د ولسمشر کورمانبیګ باقیف پر ضد خونړی پاڅون وکړ. اوتنبایوا به د 2011 میلادي کال پورې د جمهور رئیس په توګه چارې سنبالې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن منځنۍ آسیا او قفقاز ته په سفر ځي. هغه به لومړی اوکراین ته لاړ شي چې هلته به له ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کیف کې د خبرو د اجنډا په سر کې د اټومي مسؤلیت سرمشریز ته چې د روان کال په لومړیو کې په واشنگټن کې جوړه شو د اوکراین اعلان کړ چې پر اساس به په لوړه سطح د ټولو غني شویو یورانیمو لغم ځان خلاصوي. په اړه خبري وشي میرمن کلینتن به د خپل 15 ورځني سفر په لړ کې پولند، آذربایجان، ارمنستان او ګرجستان ته هم لاړ شي. له هغو یولسو کسانو څخه چې د متحده ایالاتو لخوا روسیې ته په جاسوسۍ تورن دي، یو تن چې په قبرس کې په ضمانت خوشې شوی و ترای تم شوی دی. د قبرس پولیس وایي تمه کده چې دا سړی به د چهارشنبې په ورځ په لارناکا کې د پولیسو په پولیسو مرکز ته ورغلی خو ښکاره نه شو. د دوشنبې په ورځ متحده ایالاتو اعلان وکړ چې لس تنه یې له یوې لسیزې راهیسې روسیې ته د جاسوسۍ په شک نیولی دي. په دې ارتباط یولسم مشکوک کس چې د تېرې سه شنبې په ورځ په قبرس کې نیول شوی و متحده ایالاتو ته د سپارلو د پروسې په جریان کې په ضمانت په قبرس کې خوشې شوی دی. دواړو موسکو او واشنګټن د جاسوسانو په ارتباط د رسوایۍ د مخنیوي هڅه کړې او تمه نه لري چې له دې امله د روسیې او متحده ایالاتو اړیکو ته چې د پیاوړتیا په حال کې زیان ورسیږي. جمهوری ریاست د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کاندید په خپل هیواد کې د دریم ځل رای ورکولو په ترڅ کې د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل شو. کریستین وولف د ائتلاف د غړو د رایو په دوه لومړیو پړاوونو کې هغه اکثریت چې د هغه د ټاکلو لپاره ورته اړتیا وه پوره نه شو کړی. وولف چې د لاور سکسونی د ایالت والی و د تایید لپاره په دریم پړاو کې ساده اکثریت رایو ته اړتیا وه. وولف به د هورس کوهلر پر ځای چې تیره میاشت له کاره لرې شو د جرمني د جمهوري ریاست چارې ترسره کوي. القاعده ډلې په انټرنیټ کې په انګلیسي ژبه د یو خبر د یو اخبار د خپرولو هڅه کړې. له تروریزم سره د مبارزې مامورین او د تروریزم په اړه د مسایلو کارپوهان وایي دا پرونکی اقدام دی چې په یمن کې د القاعده ډلې د یوې څانګې لخوا خپرېږي. دا هغه ډله ده چې د کریسمس په ورځ د متحده ایالاتو په یوې الوتکې کې په ناکامې بمې حملې کې لاس درلود. د ډلې لا د مخه د انټرنیټ له لارې د خپل اخبار اعلانونه کړي او دا یې مسلمانانو ته یوه ډالۍ یا تحفه بللې ده. او د مکسیکو د خلیج شاوخوا سیمو ته سخت توپان را روان دی. د متحده ایالاتو د سیلی او توپان ملي مرکز دا توپان د شدت له پلوه د دوهمې کټګورۍ بلل دی چې سرعت یې په ساعت کې 155 کیلومتر دی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا آزادي رادیو ده. پرونه خبرونه کې اوریدل د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې جنرال ډیوډ پیټروس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د امریکا د استازو د جرګې د تدارکاتو کمیټې له افغانستان سره د شاوخوا 3 میلیارډ ډالرو د مرستې لایحه رد کړه. د افغانستان د قانون وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې د حاجی ګک د وسپنې کان د استخراج لپاره نړیوال پانګوال افغانستان ته راوبولي او دا کان به داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د قرغیزستان ستونزو د اروپا د امنیت همکارۍ په سازمان کې د ګاونډي قزاقستان غړیتوب له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. په دې اړه ریپورت لرو او د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خپل جنرال ډیوډ پیټروس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. پیټروس چې مخکې په عراق کې د امریکا جګړه رهبری کړې د سنا له تصویبېدو مخکې په استماعي غونډې کې زیاته خوشبيني ونه خوده چې دی به وکولی شي په افغانستان کې د 9 کلنې جګړې مسیر ډیر ژر بدل کړي. د امریکا مشرانو جرګې په 9 نوي مثبتو رایو جنرال ډیوډ پیټروس تایید کړ. دته هیڅ سناتور منفی رایه ورنه کړه. د امریکا د سنا له تصویب سمدستي وروسته ولسمشر باراک اوباما په وی اعلامیه کې وویل چې د سنا بیړنۍ یا عاجل اقدام او د جنرال ډیوډ پیټروس بې ساري تجربه به د ډاډ حاصل کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بریالی شي. د بریتانیا د دفاع وزیر له واشنگتن د کتنې په محل پیټروس یو بې ساري مشر وباله خو په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. نوریاس نوري او د دې موضوع تفصیل.
د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خپل جنرال ډیوډ پیټروس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د پیټروس له ټاکل کېدو سره په امریکا کې هیله ډېره شوې چې هغه به وکولای شي لکه څنګه چې د عراق جګړه د بریالیتوب مسیر ته برابر کړه په افغانستان کې پوځي هلې ځلې هم د پرمختګ په لور بوزي. څارونکي جنرال پیټروس د هغه شخص په سترګه ګوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترې ډېرې هیله لري چې هغه به ممکن په افغانستان کې پوځي ماموریت له ناکامۍ وژغوري. جنرال پیټروس د جنرال ستنلی مکریستل زاینس چې وونه وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پر امریکایي چارواکو د انتقادونو په خاطر لکاره لري کړ. پیټروس چې مخکې په عراق کې د امریکا جګړه رهبری کړې د سنا له تصویبېدو مخکې په استماعي غونډه کې زیاته خوشبيني ونه خوده چې دی به وکولای شي په افغانستان کې د 9 کلنې جګړې مسیر ډېر ژر بدل کړي. پیټروس دا هم وویل چې دی به پر هغو مقرراتو له سره کتنه وکړي چې په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله پرې انتقادونه کیږي. د امریکا مشرانو جرګې په 9 نوي مثبتو رایو پیټروس تایید کړ. دته هیڅ یو سناتور منفي رایه ورنه کړه. د امریکا د سنا له تصویب سمدستي وروسته ولسمشر باراک اوباما په یو اعلامیه کې وویل چې د سنا عاجل اقدام او د جنرال پیټروس بې ساري تجربه به دا ډاډ حاصل کړي چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي بریالی شي. اوباما ویلي چې پیټروس په افغانستان کې د امریکا د هلو ځلو د بریالیتوب او په دې هیواد کې د القاعده شبکې د ځپلو او ماتولو مهم جز دی. پیټروس به مخکې له دې چې افغانستان ته لاړ شي او له راتلونکي یکشنبې څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په کار پیل وکړي، پرون د بروسل ته روان شو چې د ناتو تړون له غړو سره د افغانستان د جګړې په اړه سلا مشوره وکړي. د ناتو غړو د جنرال پیټروس د ټاکنې ملاتړ کړی. د بریتانیا دفاع وزیر لیام فاکس له واشنگتن د کتنې په مهال پیټروس یو بې ساری مشر وباله، خو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرداری هم ورکړ. فاکس دغه راز له افغانستان په بیړه د وتلو له امله د ناتو غړو ته خبرداری ورکړ. وی ویل چې دا به د دې خطر زیات کړي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې ته لاره هواره شي او د هغه اټومي وسلې لرونکي ګاونډ پاکستان به هم بې ثباته شي. د ناتو درې غړو هالند، کاناډا او پولند ویلي چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. له بلې خوا د امریکا پوز وروسته له دې چې جنرال پیټروس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شو، د هغه پر ځای د سمندري ځواکونو د قول اردو قومندان جان آلن مرکزي قومندان وګماره. آلن د امریکا په سمندري ځواک کې 4 کاله خدمت کړی او په 2008 کال کې د دې ځواک مرستیال قومندان وټاکل شو.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا مشرانو جرګې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه جنرال ډیوید پیټریوس تایید کړ. لویدیځو ورځپاڼو او بیلابیلو خپرونو په دې اړه تبصرې کړې دي. جنرال کوزه چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي په دې اړه معلومات راکوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د وضع په اړه مقالې او مضمونونه لیکلي، خو په لندن کې خبریدونکي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ او په دې هیواد کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان په دندې د جنرال پیټریوس د ټاکنې په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. دا مهال څرګنده شوې چې په افغانستان کې د وسلوالو ضد ستراتیژي چې د جنرال مکریستل لخوا عملي کېدله د تیورۍ له لحاظه منطقي ده، خو له سیاسي او پوځي پلوه د عملي کېدو وړ نه برېښي. دا ستراتیژي د جګړې په لسم کال او داسې وخت کې وړاندې شوه چې ملاتړ یې کم شوی و، او دا ځکه چې د افغانستان له جګړې څخه پام په غیر مسؤلانه ډول عراق ته اړول شوی و، او ناتو هم په افغانستان کې د طالب وسلوالو په وړاندې د نوښت عمل له لاسه ورکړ. د ورځپاڼې په باور د دې ستراتیژۍ د ناکامۍ لپاره لومړنۍ زیاتې علامې تر سترګو کېږي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نه د باور وړ یو شریک دی او نه هم مشروع جمهور رئیس دی. د داسې یو فاسد او ګډوډ دولت مشر دی چې زیات وخت یې له افراطیانو او جګړه مارانو سره تیریږي، او د امنیت په برخه کې د اغیزمنو ظرفیتونو د رامنځته کولو هلې ځلې له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي د انګلستان په پارلمان کې د محافظه کاره ګوند وکیل روی سټورد چې د افغانستان او عراق تجربې هم لري، له وی راډیو سره په مرکې کې د افغانستان وضع داسې تشریح کړه: که چیرې د افغانستان پولیس او عسکر فاسد او لوټمار پاتې شي، که د افغانستان له حکومت څخه د خلکو ملاتړ کم شي، نو هیڅوک به دولت ته وفادار پاتې نه شي، او دا به هم مهمه نه وي چې انګلیس او امریکایي عسکر په افغانستان کې ډول جګړه کوي. په دې توګه په افغانستان کې نیمګړتیا ده، او باید چې د افغانستان د حکومت لخوا دا نیمګړتیا پوره شي. په امریکا کې خبریدونکي ورځپاڼې کرسچن ساينس مانیټور هم په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ او په دې هیواد کې د ناتو د ماموریت د دوام په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکل شوي: جنرال ډیوید پیټریوس د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا دفاعي کمیټې ته وویل په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه د بدلون وړ او په شرایطو پورې اړونده ده. ورځپاڼې د جنرال پیټریوس دا خبرې هم راخستې چې وایي د راتلونکي کال د جولای میاشت به د یوې عملیې پیل وي، او د دې عملیې په چوکاټ کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو فکر وشي. دا به له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو نیټه نه وي. د جنرال پیټریوس په وینا په راتلونکي کې به په افغانستان کې د نظر وړ امریکایي عسکر دېره وي، او دا ځکه کلونه وخت به ونیسي چې افغانان د پخپله د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه شي.
د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې له افغانستان سره د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې لایحه رد کړه. د کمیټه وایي تر هغه به افغانستان ته پیسې ورنکړي چې د ورکړې شوو پیسو په اړه سپیناوی نه وي شوی. ویل کېږي له افغانستانه په میلیونونو ډالره د اداري فساد له امله ویستل شوي. پرون د افغانستان د مالی وزیر د دې خبرو په ځواب کې وویل هغه پیسې چې حکومت ته ورکړې شوي حساب یې ورسره دی، خو ډېرې پیسې د غیر دولتي مؤسسو له لارې بهر ته انتقال شوي. هغه د درغلۍ خبره تایید کړه، خو وایي چې په دې برخه کې د بهرنیان هم په سمه توګه ارزیابي او قضاوت وکړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری راوړي.
د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې د افغانستان له حکومت سره د اوباما د ادارې د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو مرستې لایحه رد کړه. د کمیټې ویلي تر هغو پورې به دغه مرسته منظور نه کړي چې په دې اړه چې آیا افغان چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي، او آیا په دې هیواد کې په میلیونونو بهرنۍ مرستې وهل شوي که نه، څېړنه ترسره شوې نه وي. د استازو د جرګې د تدارکاتو د کمیټې مشر نیتالوي وویل پر دغو مرستو به وروسته تر هغې بیا کتنه وشي چې دا کمیټه په دوبي کې په افغانستان کې د فساد په باب یویا استمایه غونډه جوړه کړي، ترڅو دا معلومه شي چې آیا د کابل حکومت له اداري فساد سره مبارزه کوي، او دا ډاډ ورکول شي چې د امریکا ډالر نه وهل کیږي. لوی دوه ورځې وړاندې وروسته تر هغې خبرداری ورکړی و چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته به تصویب نه کړي، چې امریکایي مطبوعاتو د دغه هیواد د پلټونکو په قول راپور ورکړ چې د افغانستان دولتي چارواکي څارنوالانو، قاضیانو او پلټونکو ته اجازه نه ورکوي چې واسطه لرونکي لوی فاسدان ونیسي یا تحقیق ترې وکړي، او په تیرو دریو کلونو کې یوازې د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه 3 میلیارده ډالره بهر ته وړل شوي دي. میرمن لوی دغه راز د امریکا د حکومت د حسابداري چارواکو ته په یوه استولي لیک کې غوښتنه کړې چې له افغانستان سره په وروستیو دریو کلونو کې د شویو ټولو مرستو په اړه څېړنه وکړي. د امریکا د استازو جرګې د تدارکاتو کمیټه له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته په داسې حال کې بندوي چې د امریکا لوی څارنوال ایرک هولډر پرون کابل ته ورسېد تر څو له افغان چارواکو سره په دې هیواد کې د اداري فساد او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې وکړي. هغه پرون له ولسمشر کرزي سره وکتل او له اداري فساد سره د کرزي د هڅو ستاینه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د قانونو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې د حاجي ګک د اوسپنې کان د استخراج لپاره نړیوال پانګوال افغانستان ته راوبولي او دا کان به داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی چې د افغانستان د قانونو د استخراج په اړه په لندن کې له جوړ شوي کانفرنس څخه راستون شوی، په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د قانونو له وستلو سره نړیوال ډیره لیوالتیا لري. نوموړي وویل په لندن کې د نفتو په اتمه نړیواله کانګري کې هم ګډون کړی دی. زکی غیاسی او په دې اړه معلومات.
په دې وروستیو کې د افغانستان د قانونو وزارت په لندن کې د افغانستان د قانونو وستلو په اړه د یو کانفرنس کوربه و چې د نړۍ د یو شمېر صنعتي هیوادونو پر استازو سربیره ځینو نړیوالو پانګوالو او سوداګرو هم پکې ګډون کړی و. د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وایي دغه کانفرنس کې لاسته راوړنې درلودې او ډېر ګډونوالي د افغانستان په قانونو کې پانګچونې ته لیواله و. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل د نړیوال د پام پر راجلبولو سره ټاکل شوی په راتلونکي لمریز کال کې د حاجیګک د کاندې رایستلو چارې له داوطلبۍ وروسته پیل شي.
ما ان شاء الله حاجیګک د مای سپتمبر د اواخر مای سمبلای او اوایل مای میزانی نه مری داوطلبۍ بینمللي مکفریم.
موږ به ان شاء الله د حاجیګک کاند سپتمبر په میاشت کې چې د وژې وروستي او د تلمیشل لومړی سره سمون خوري نړیواله داوطلبۍ ته وړاندې کړو او درې میاشتې به پرېږدو چې علاقه من شرکتونه موږ خپل اسناد وړاندې کړي. موږ به د دوی اسناد وڅېړو، مالی او تخنیکی ځواک به هم وګورو. روسه چې د شرکتونو د داوطلبۍ وروستي پړاو ته ورسېدل نو راتلونکي حمل میاشت به دغه شرکتونه خپل حاجیګک ته بیایو تر څو په خپله سیمه له نږدې وګوري او خپله محاسبه ورته وکړي او وروسته به هغوی خپلې غوښتنې موږ ته وړاندې کړي.
یک بار کونو محاسبه خو انجام دادن با طرفنا دعوت میشه که آمده آفرای خود بری ما بتن.
د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه پورې ملي او نړیوال ماهران یوازې د افغانستان د ځمکې لاندې د 10% قانونو په کشفولو بریالي شوي دي چې هڅه کوي د وستلو زمینه برابره شي. ښاغلی شهرانی هغه اوازې هم رد کړي چې ګواکې یو شمېر هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري په پټه د قانونو پېستلو لاس پورې کړی دی.
تر جایی که من معلومات دارم ای تو عملی نیست.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم داسې څه نسته. کله چې کان رایستل کیږي هغه یو ټکنالوژي، یو کاري کم، ترانسپورت او یو کاري دفتر ته اړتیا لري. تر اوسه پورې موږ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي او تر کومه ځای چې موږ د دې هیوادونو سره په ګډه کار کړی دی داسې موضوع مونه ده لیدلې. البته هر خپلواک هیواد چې داسې شرکت لري لیواله دی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
هر کشوري آزاد علاقمند است که باید اینجا سرمایه‌گذاری کنه.
د قانون وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د لوی قانونو د تړون لاسلیک به لا ډیر شو ان تر 500 کلونو وخت ونیسي چې د دې قانونو په وستلو سره به نه یوازې د حکومت په وایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي بلکې افغانان ته به د اوږد وخت لپاره د کار زمینه هم برابر شي. د قانونو وزارت معلوماتو لمخې اوس مهال د افغانستان په 500 حوزو کې نفتی موادو زیرمې موندل شوې دي چې ناامنیو د ځینو د وستلو د حل او ځلو په مخ کې خندونه جوړ کړي دي.
زکی غیاسی و معلوماتی را کړل چې د افغانستان د قانونو وزارت په پام کې لري چې راتلونکي لمریز کال کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج لپاره نړیوال پانګوال افغانستان ته راوبولي او د دغه کان د چارو په اکله داوطلبۍ وکړي. له افغانستان څخه یو بل خبر هم لرو. د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د ملي پیوستون 50 پروژې بشپړې شوې دي. روح الله انوري په اړه معلومات راکوي.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي پیوستون پروګرام د کونړ ټولو ولسوالیو کې پیل شوی چې په سلګونو پروژې بشپړې شوي او په نورو کار روان دی.
په دغه کال کې اضافه د 1200 پروژو نه په کونړ کې څه د کال لاندې دي او څه تکمیل شوي دي. مونږ دغه نننۍ افتتاح چې د نمونې په شکل دغه د سالار باغ په شاوخوا سړکونه دي، په دې کې کانالونه شته، په دې کې انټیکونه شته، په دې کې نور بعضې واړه بندونه شته. مونږ د 50 پروژو افتتاح کوو چې دا ګټې اخیستلو ته سپارل کیږي او تقریبا د دې د 500 میلیون افغانۍ په ارزښت دې باندې پیسې لګول شوې دي چې ډیر زر به ان شاء الله د باقی نورو 500 پروژو اعلان
هغه ول سپارل شو پروژو څخه په زرګونو کورنۍ ګټه اخلي او خلکو ته ډیره اسانتیا برابرې کړې دي.
دې کې نو په زرهاو خلک چې تاسو پوهیږئ په دغه مختلفو ساحو کې اوسیږي د دغه پروژو چون عام المنفع پروژې دي، لکه دغه سرک دی، دې سرک باندې ډیر خلک چې دغه منطقه کې دا څوک اوسیږي دا هم استفاده کوي، او نور خلک څوک چې تجارت ته راځي ته استفاده کوي، موټر راځي ته استفاده کوي، څوک چې شفاخانه کلینیک مکتب ته ځي ته استفاده کوي، نو مکتبیان ته استفاده کوي، چې په مجموع کې په زرګونه کسان د دې پروژو نه استفاده کوي.
د نورو خلکو په څیر د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن هم د ملي پیوستون له روانو پروګرامونو خوښي څرګندوي او وایي چې د نوموړي پروګرام په برکت په زرګونو خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې شوي. هغه وویل ملي پیوستون پروګرام د خلکو پروګرام دی او باید چې خلک د روانو پروژو چارې په سمه توګه ترسره کړي او د بشپړو شوو پروژو ساتنه وکړي.
دې نه وروسته باید موږ تاسو د خپلو کویانو د خپلو سړکونو د خپلو بندونو باید په خپله د دې حفاظت وکړو چې موږ له دوام وکړي.
حاجی می حسن همدار از د کونړ له چارواکو وغوښتل چې باید داسې چاته پروژې په واک کې ورکړي چې څوک وطن دوست او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
دغه ځکه زما د انکشاف رئیس صاحب ته خواسته دغه سي خلکو سره چې دا شګې خورې یا هغه په ډالرو پروژې راوړي بیا دلته افغاني خلکو له ورکوي او خلکو ته داسې یوه طریقه جوړوي چې هغه نمایي فیصد هم نه ورکوي، درې فیصد دا کور ته وړي، یو فیصد په خلکو باندې. دغه ته رئیس صاحب متوجه شي موږ ورسره همکاري.
د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم په 2004 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د ملي پیوستون کار پیل شوې چې ګڼو سیمو ته یې کلیوالي سرکونه غځولي او خلکو ته د ژوند لومړۍ اسانتیاوي برابرې کړې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. پرونه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې مهیروي. قزاقستان د محل د اروپا د امنیت همکارۍ سازمان ریاست په غاړه لري، خو د ګاونډي هیواد قرغیزستان شخړو یې په دې سازمان کې غړیتوب له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. یو شمیر څیړونکي وایي قزاقستان ممکن په دې امتحان کې ناکام شي او دا ځکه چې د قرغیزستان د شخړو په اړه یې د یو سیمه ییز امنیتي سازمان د مشر په ځای خپلې ملي ګټې مخکې کړې دي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه ریپورت برابر کړی چې ځینې برخې جناقه الکوزیر اوري.
د تیر جنوري په میاشت کې چې کله قزاقستان د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان دوري ریاست په غاړه واخیست، نو خلکو دا تصور نه کاوه چې د مرکزی آسیا دا هیواد د خپل ګاونډي هیواد د شخړو له وجې له ازمیښت سره مخامخ شي. خو کله چې تیر اپریل میاشت کې د قرغزستان جمهور رئیس قرمانبیګ باقیف له واکه لرې کړی شو، په دې هیواد کې د ازبکو او قرغزي قومونو ترمنځ شخړې راپورته شوې او په سلونو کسان پکې ووژل شول، د زیات شمېر څارونکو په باور قزاقستان که بشپړه بې پروايي نه وي کړې نو خپل وظیفوي مکلفیت یې سم نه دی په ځای کړی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د رئیس په توګه قزاقستان د قرغزستان په کورنیو شخړو کې د بهرنیو مداخلو یادونه کوله او له دې هیواد سره یې خپله پوله وتړله. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسکر عبدالرحمنوف په عین حال کې د قرغزستان په شخړو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له ونډې دفاع وکړه، وایي د شخړو په وړاندې په وخت عمل کړی او د ستونزو په اړه یې له نړیوالو سازمانونو سره له نږدې همکاري کړې ده. دی وایي
تر کومه ځایه چې د قرغزستان د حالاتو مسله مطرح کیږي، څرګنده ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د قزاقستان غړیتوب تر ازمیښت لاندې راځي. دا حالات لا هم دوام لري او زیاتې پوښتنې هم شته. خو د یادونې وړ بولو چې د قرغزستان د بحران د پیل له وخته د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لومړنی سازمان و چې په دې هیواد کې د ثبات په کار کې برخه اخیستې ده.
стабилизации ситуации в этой стране.
د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالرحمنوف د غرزوی هیواد د قرغزستان د پخوانی جمهور رئیس قربانبیگ باقیف په ایستلو کې مهمه ونډه اخیستی او په دې کار سره په قرغزستان کې د زیاتو وینو تویدو مخه ونیوله. باقیف دا مهال په بیلاروس کې د تبعید ژوند کوي، خو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د قزاقستان په څیر د سیمې دیکتاتورو رژیمونو له قرغزستان سره د دې لپاره مرسته کړې چې بیره ورسره ده د هغه هیواد شخړې دوی ته پراخې نشي. په بشکک کې یو څېړونکی او ژورنالیست کوبان عبدی یمین هم په همدې نظر دی او وایي
په قرغزستان کې وروستیو تحولاتو ازبکستان، قزاقستان او روسیه اړ کړل چې مسلې ته جدي پام وکړي. په دې توګه قزاقستان د قرغزستان د شخړو په وړاندې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د رئیس پر ځای د روسیې د یو متحد په توګه عمل کړی دی.
هغه مهال چې د قرغزستان جمهور رئیس باقیف له واکه لرې کړی شو، د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف سمدستي له دې هیواد سره خپله پوله وتړله. په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ فعالیتونه بند شول او دغه راز قزاقستان ته له شخړو څخه د تښتېدونکو قرغزیانو مخه هم ونیوله شوه.
دا ازادي راډیو دا اتنې مې بجې دي. نوریاس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د امریکا مشرانو جرګې پرون په یوه خوله جنرال ډیوډ پیټرس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون وویل دی ډیر د آرامۍ احساس کوي چې په افغانستان کې له جنرال ډیوډ پیټرس سره چې نوی د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی کار وکړي. د امریکا استازو جرګې د تدارکاتو کمیټې د افغانستان له حکومت سره د اوباما د ادارې د شاوخوا څلور میلیارد ډالرو مرستې لایحه رد کړه. دې کمیټې ویلي تر هغو پورې به دغه مرسته منظور نه کړي تر څو له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې د شو میلیاردونو ډالرو مرستو په اړه چې په څه ډول لګېدلې بشپړه څېړنه شوې نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر اوږو درون پیټې پروتې، ځکه چې دوی ډېر داسې کارونه هم کوي چې باید ملکیانو کولی، لکه د ښوونځیو جوړول او د عدلي سیستم تنظیمول. راپورونه وایي د ایران یوې نظامي محکمې دو تنو ته په زندان کې د لږ تر لږ د حکومت ضد درې مظاهره کوونکو د وژلو له امله د مرګ سزا اورولې ده. چارواکي وایي د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا اوتنبایوا به راتلونکې شنبه د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن منځنۍ آسیا او قفقاز ته په سفر ځي. له هغو یولسو کسانو څخه چې متحده ایالاتو لخوا روسیې ته په جاسوسۍ تورن دي، یو تن په قبرس کې په ضمانت خوشې شوی و تری تم شوی دی. جمهوری ریاست د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل کاندید په خپل هیواد کې دریم ځل رای ورکولو په ترڅ کې د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل شو. القاعده ډلې په انټرنیټ کې په انګریزي ژبه دی او اخبار د خپرولو هڅه کړې ده. او د مکسیکو د خلیج شاوخوا سیمو ته سخت توپان را روان دی.
پروانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام لرو، خو تر هغه د مخاو وروسته راپور. په دې وروستیو کې د فریډم هاوس یا د ازادۍ د کور په نامه یوې څارونکې ډلې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د دیموکراسۍ د وضعیت په اړه ریپورت خپور کړي چې تیر لس کلونه یې د دیموکراسۍ د کمیدو لسیزه ګڼلې. په دې اړه صالح محمد صالح ریپورت لري.
د فریډم هاوس ډله په امریکا کې میشته ده چې په نه ویشتو پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ د وروستوالي او پرمختګ دغه راز په ملي او سیمه ییزه کچه په حکومتونو کې پر اداري فساد، مدني ټولنو، مطبوعاتو، د انتخاباتو پر جریان، قضایي سیستم او نور خپلواکیو څارنه کوي. د دې ډلې د کلنی راپور له مخې وروستي لس کلونه د ډیموکراتیکو ازادیو د نزول کلونه ول، په خاص ډول د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې. د فریډم هاوس ډله وایي سره له دې چې د برلین دیوال لنړېدو دوه لسیزې اوښتي، خو بیا هم د پخوانی شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو کې خلک د مستبدو رژیمونو تر ولکې لاندې ژوند کوي. د تیر میلادي کال په جولای کې دوه آذربایجاني ویبلاګران امین ملی او عدنان حاجیزاده په یو هوټل کې وډبول سول او وروسته د بدماشۍ په جرم بندیان سول. دوی په خپل ویبلاګونو یا شخصي انټرنیټي پاڼو کې د آذربایجان پر ولسمشر الهام علیوف انتقادونه کړي ول.
په تیرو لسو کلنو کې له آذربایجان تر کشنیف او مسکو پورې دې ته ورته نورې پیښې وسوې. د فریډم هاوس د کلنی راپور له مخې چې تر گزارونو لاندې ملتونو نوم ورکړل سوی، د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې 80% خلک چې شمیر یې 2.3 میلیونه کسانو ته رسیږي، د مستبدو او یا جابرو رژیمونو تر ولکې لاندې ژوند کوي. په دغو هیوادونو کې روسیا داسې هیواد ګڼل سوی چې ډیموکراسي پکې زیاته کمرنګه سوې ده. د دې تحقیقاتي ډلې مسؤل کریستوفر واکر په دې اړه وایي:
Over the course of the decade it tracks what you might describe as the
په غلس کلونی کې چې په دې راپور کې ورته کتنه سوي کولای سو دغه لسیزه د پوتین او میدویدف لسیزه وګڼو. په څرګنده دیموکراتیک نهادونه چې د شفافیت او ځواب ورکولو څارنه کوي زیات زیانمن سوي دي. دغه مسله د اقتصادي ودې په جریان او په روسیه کې د بحران په دوره کې هم پیښه سوي. ګواشل د فشار مشترک ډولونه او نور طریقې د دغو مهمو نهادونو کار وو.
On all of these critical institutions
زنی چرون کی دغه ورستوالی علت د روسیې د حزب لخوا د قدرت بشپړه قبضه او د اپوزیشن غلی کول غنی. پر راپور کې ویل سی قزاقستان ل 2000 میلادي کال راهیسی دا سی ډیر کم څلرل چی په دې هواد کې د دیموکراسي پرمختګ وشي. د آذربایجان وضعیت د قزاقستان ل وضعیت سره ورته ګڼل سوی. راپور وایي قرغیزستان هم تر دغه هوادونو ښه وضعیت نه لري. کریستوفر واکر وایي اوکراین بیا د ډیموکراسي په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د فریډم هاوس د وروستي راپور پر اساس له بالټیک هیوادونو پرته ګرجستان یوازنی هیواد دی چې هلته مستبد او نیمه مستبد رژیم واکمن نه دی. د واکر په باور د بالکان هیوادونو په دې برخه کې د پرمختګ ګام اخیستی، خو بیا هم د دوی په وړاندې ځینې ازموینې سته. بوسنیا هغه هیواد ګڼل سوی چې افراطي ملت پالنه پکې په پراخېدو ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي وسی، دا دې بیا هم د تاسې ورک شوی عزیزان او دوستان نټو. گرانو اوریدونکو د تاسې ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو تر رسیدي چې په دغو پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیادي چې نشو کوي ټول په یو پروګرام کې تاسو ته خبر کړو. له تاسو څخه هیله کوو چې ازادي رادیو واوري او په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غوږ پاتې شئ. په دغه پروګرام کې به ټول خپل تلیفوني پیغامونه واوري. همدارس د تاسو لیکونه ایمیلونه هم تر رسیدي چې په دغه لیکونو او ایمیلونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام چې زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم په ګډه سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ګرانو محترم اوریدونکو، راځي چې پروګرام په هغې ویستونزې پیل کړو کوم چې تل د مونږ اوریدونکو مونږ ته تلیفون کوي او له دغې ستونزې څخه شکایت کوي. هغه ستونزه دا ده چې ځینې اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او په راډیو کې خپل د تلیفون شمیرې اعلانوي، ورته داسې تلیفونونه راځي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله ګواکې معلومات لري او له دغو اوریدونکو څخه یا هم پیسې غواړي او یا هم د تلیفون کریډیټ. کله چې دغه اوریدونکي دغو کسانو ته پیسې ورلیږي او یا هم د تلیفون کریډیټ ورلیږي، بیا نو هغه کسان نه ورته ځواب وایي او نه هم د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله څه معلومات ورکوي. نو ګران دوستانو، له تاسو څخه هیله کوم هغه کسان چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغامونه خپروي، بیا څوک ورته تلیفون کوي او له دوی څخه پیسې غواړي او یا هم تلیفوني کریډیټ هیڅ چاته پیسې مور لګي او یا هم دا چې هیڅ چاته د تلیفون کریډیټ مور لګي. تاسو دوه کسان ته وایي چې که د تاسو د عزیزانو په اړه معلومات لري نو ازادي راډیو ته د تلیفون وکړي، او که ازادي راډیو ته تلیفون نه کوي نو تاسو ته د معلومات درکړي. په هغه لحظه کې چې که دوی له تاسو څخه پیسې وغوښتلې او یا هم نور څه، نو پوه شئ چې دغه کسان له تاسو څخه یوازې پیسې شکوي او بس. نو ګران اوریدونکو، په آینده کې توجه وکړئ، چا چې له تاسو څخه پیسې وغوښتې پیسې مه ورلېږئ، او یا هم داسې چې له تاسو څخه که څوک تلیفوني کریډیټ غواړي تلیفوني کریډیټ هم مه ورلېږئ. ورته ووایئ چې که د تاسو د عزیز په هکله معلومات لري نو ازادي راډیو ته د تلیفون وکړي. نو راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې یو شخص ورته زنګ وهلی او ویلي دي چې که ته ماته 1500 افغانۍ راولېږې نو زه به تاسو ته دغه ټول معلومات درکړم. کله چې دغه ګران ورور دوی ته دا پیسې ورلېږلې، هغه شخص بیا نه تلیفون واخیست او نه هم څه معلومات ورته ورکړ. نو محترمو دوستانو، راځئ چې د دغه ګران ورور دغه پیغام په ګډه سره واورو.
یو ورځ یو سړی زنګ ووهد، ما مې 1500 روپۍ واخیستلې، ول ما ستا د پېډې چمارت ادا کړې ده، زما سره ډېره غلطي وکړله. بالا هغه سړي بیا بند راته منچاره شو، ول زه د هغه سړي د رقم نه یارم، یار راته وویل چې ستا دا کا زما پاکستان کې ادا کړې ده، په شپخانه کې به ما دې درواغ وویله. دغه ما داویدین که هر څه لیدلې یا یو چاپ یو ځای بندي د غوتهبر په لاس کښې تلل یاران ته، زه ګل محمد نومېږم، د غزدار د ولسوالۍ نم. هر سړی درق ووایي، موږ هر څه شیرني چې وغواړي هم ورکوو، ډېر به خوشحاله هم څه وځینې. دغه شماره د زنګ صفر 9 3 5 4 2 2.
ګرانو دوستانو، د دغه محترم ورور پیغام مو واورېد. له تاسو څخه هیله کوو چې کله په دغسې وختو کې تاسو ته څوک تلیفون کوي او له تاسو څخه پیسې غواړي او یا هم دا چې غواړي چې ورته کریډیټ ورلېږئ، مه پیسې ورلېږئ او مه هم کریډیټ. ورته ووایئ چې که د تاسو د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، دغه معلومات د تاسو درکړي، او که تاسو یې نه درکوي نو ازادي راډیو ته د تلیفون وکړي.
تاسو د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورک شو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. په نورو پروګرامونو کې مې هم تاسو ته یادونه کړې ده چې کله تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، خپل تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ، په دغو پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. خو ډېر کله داسې دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي، خپل تلیفوني پیغام د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدي، یا خو یې خپل نوم نه دی ویلی، او یا هم د هغه چا نوم یې نه دی اخیستی چې لټوي یې، او یا هم دا چې د تلیفون شمیره یې په پیغام کې له یاده وتلې ده. نو ګران دوستانو، راځئ چې داسې پیغامونه واورو چې په دغو پیغامونو کې یا مو خپل نوم نه دی ویلی، یا مو د هغه چا نوم نه دی ویلی چې لټوئ، او یا هم دا چې د تلیفون شمیره مو له یاده وتلې ده. اول به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو اوریدونکی خپل ورور لټوي خو نوم یې نه دی ویلی.
بلې، سلام علیکم، زما ورور دی ورسته ویلی کله کېږي که څوک پیدا شوی په دغه نمبر
ګرانو دوستانو پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ده ورک شوی عزیز پیدا شي. اوس به یو بل پیغام واورو چې یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی، په خپل پیغام کې ویلی چې خپل ورور او وراره لټوي، نه یې خپل نوم ویلی او نه هم د ورور او د وراره. دا پیغام به هم په ګډه سره واورو.
دا ورک شوی دی که هر څوک معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 3 3 4 3. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس داسې یو پیغام واورو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی، خپل ورور یاسین خان لټوي خو خپل نوم یې نه دی اخیستی.
بل، زما ورور په نامه د یاسین خان،
تقریبا دو کال کېږي چې د کور څخه نادرکه شوې. که د ده په هکله هر چا ته معلومات وي نو په دغې شمېره دې مونږ ته ټېلیفون وکړي. 0325 شپږ سوه 450. یو بل نمبر هم وایم، 0325 شپږ څلوېښت 249. وسلام.
پیغام واورید. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو محترم ورور خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیره یې له یاده وتلې. د ده پیغام به واورو او د پیغام په پای کې به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
نوم خیرالدین د روزګان د ایسای په چورې د ولسوالۍ څخه تاسو سره خبره کوم. ما یو د ماما زوی دی، زیان یې نوی دی، دا دولس کاله کېږي ورک دی.
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه محترم ورور د ورک شوي عزیز پاک رت څه معلومات لرئ نو ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0508 شپږ 2 9 3 و. د تلیفون شمېره یو وار بیا وایم، 0093 0508 شپږ 2 9 3 و. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، وسوار ورسید هغه یو لیک ته کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلی ده. په دغه لیک کې زمونږ یو ګران ورور خپل زوی لټوي. دغه لیک به تاسو ته زمونږ همکار طاهر روشان درولولي.
د لوګر ولایت د مرکز پل عالم د نامدار د کلا څخه مولا عبدالوکیل لومړی تر هر څه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام نه زما زوی چې محمد نومیږي درې کاله یې په سعودي عربستان کې تیر کړل او بیا یې ما ته حوال راکړ چې زه د یمن هیواد د لارې افغانستان ته درځم، خو تر ننه چې پوره یو کال تیر سوی دی زه کوم احوال نه ترې لرم چې دی افغانستان ته د یمن د لارې راغی او که نه. نو له همدې یو کال را په دې خوا نادرکه سوی او موږ د محمد د راتلو لارې څارو. نو که چیرې محمد په خپله د اعلان اوري او یا هغه څوک چې د ده په هکله معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په لندنیو شمیرو دې زما سره تماس ونیسي. 0093 0000 یعنی 0 5 5 2 2. محمد ظریف همت. بله شمیره 0093 0000 حکیم ستانکزی.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، ډیر کله موږ ته په وار وار تلیفوني پیغامونه را رسیږي چې ځینې اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو تر اوسه د دوی دغه ورک شوي عزیزان نه دي پیدا شوي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې راځي چې د هغه محترم مولوي صاحب پیغام خپور کړو چې خپل زوی لټوي. محترم مولوي صاحب، دا د تاسې پیغام بیا هم خپرو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو زوی پیدا شي.
آزادی ریڈیو کارکون کو سلام الوان کو فسٹ سلام سخیر حفیظ عبدالرحمٰن نیری یدر مسکال کو حمل کی سفارش نشتی مفتی کو بلدہ کی رخص ہوئی حفیظ عبدالرحمٰن فہد کی معلومات کری اور یعنی بخر گاہ اعلان عوری اور جگہ شمیرے کی خبر ور کی صفر اوٹ سور اوش پر اتھ دیش او دیش صفر نہ آیا کنزا آیا یہ ملی او سو دیش.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ټلیفون وکړی، وی ویل چې زال خان په نامه یو سړی زما سره د شلو کالو را مخکې خو موجود دی او دې سړي نه خپل د ځای نوم وښوي نه د زالفان وخت وښوي چې زالفان یې د زالفان د پلار نوم او د ورور نوم یا د کور نوم یې وښوي. دغه سړي د شماره هم زما ما نه کړې فات او د دغه شماره دې د دغه سړي شماره دې و ما ته د ازادۍ راډیو وویل یا د په دغه شماره باندې ما ته ټلیفون وکړي چې څه پر وسوه ولې وي
خبر کرد پلان د ملا محمد صادق محمد یادو جی دیور دی شہزادہ دی چوک معلومات لري نمبر بندی زنگ صفر و چلور
نجیب خان دی پکتیا ولایت دی گردیز ښار اړوند دی ځانګړي د سیمینار سره اړیکې نیسم. ما یا ناسه کما ما د اسدالله په نامو نږدې په دیارلس کاله وړاندې خپل کور په پاکستان کې مدارکه شوی او دیارلس کاله کېږي ورته کورنۍ ته تمه ده د هېڅ سوال نشته. هغه وینا د دې په اړه معلومات لري او یا خپل ځای زموږ غږ اوري چې له دې شمېره اړیکې ونیسي. سفر سفر درنوی او سوا شپیت دو پانزوز دولس تلیفون شمیره یا جلیبیا وایم او سفر سفر شپاک سفر پینز دو یا دو نجیب خان دده خوریه.
د غزنی د ولایت مقر د ولسوالۍ د چاقي د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د کاکا زوی چې د چاقي د کلي د غبار مې زما چاخان زوی د دادرې میاشت کې نادره کړ. چا د فتحې په دې نمبر کې زنګ ووهي پر اووه زره نه سوه شپېته اووایا.
زما یو دوست ورک دی چې خان محمد نومېږي د پامه زوی د کندهار د ولایت دی او دا یې پنځم کال دی چې ورک دی. کچیر ار چې تاسو ته معلومه وي نو په دغه شماره دی په پاکستان کې تر نمبر باندې کې رابطه وکي چې پر درې سو اته ډېر څلور اویا درې سو پنځه یا بل نمبر دی هغه دا نمبر دی سکوره په پټه کې دی پاکستان کې چې پر څکور دی نیوي درې سو یو و ډېر شنیوي څلور سو و درې. زما نوم اجاب الباری کاکر دی چې زما اخشي دی.
زحیم مسافر د هلمند ولایت مرجی ولسوالی څخه تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو ماما چې یو پنځه شپږ کاله کېږي چې د نیاز محمد په نامه دی چې نادره کوي موږ ترې هېڅ پته نه معلومېږي او که چاته یا پته وي او یا چاته معلومي یا پر کوم ځای کې یا د زما غږ اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر و صفر شپږ اته و پنځه پنځه یو درې.
بشیر د هرات د ولایت خبر کوم. ما یو ماما دی ورستون نیږي چې د دوه کال کېږي چې ورک دی د نصرت آباد په حصه کې. په دې پاک نه کار څوک معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر اویا نشپېته یو سل اویا اته څلوېښت. السلام علیکم.
بلې زه د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ یو اوسېدونکی چې زما یو اکا دغه درې دېرش کاله کېږي چې نادرک و یو کال دوه کاله تر مخه درک معلوم شو اوس یې موږ ته هېڅ پته نه ده معلومه. زما د ټلیفون زما نوم عبدالرحیم مسافر دی او زما د اکا نوم د عبدالکرم په نامه دی چې د غدې زما د ټلیفون شمېره ده صفر و صفر شپږ اته و پنځه پنځه یو درې.
محمد
الو السلام علیکم زه غزنی د ولایت مخور شوالی چوری هم دکلی هم زه غزنی خبر کوم نو یو کاکا زه زه ورک چې نظر څه نظر ځای د توکل او سای چولونه دي د نن کار کې چې تاسو ته معلومات دې چې مخره دې نو وایي چې په واسه کو دغه څه چې نه درته شي کوي کوزما دل امازي د جمعامت په نامه د یلمن د ولایت د سنګین د ولسوالۍ د پوزې د کلي د یوه میاشت کېږي چې ورځ کوي که چا د په دغه حق نه معلومات چې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووي 0508-9550-4500 افغانۍ یې جایزه ده. وسلام.
زه عبدالحکیم د هلمند ولایت د مجید ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو د کاکا زوی دی محمد انیس نومیږي، یو مې وراره دی عبدالکریم نومیږي، یو مې ورور دی چې لس کاله کېږي تللی دی. که هر چا ته معلومات ما ته دي په دغه شمېره زنګ ووهي 0-2-3-0-2-1. السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز پیدا شوی وي. کنه وی خیر، به هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. کله نو نه زیاتره پروګرام مو په رادیو کې نه وی اوریدلې، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او حالت دغه پروګرام ووري. د مونږ د انټرنیټي پاڼه آدرس ده www.azadiradio.com. زه امان الله امیرزای تر بل پروگرام له تاسو سره خدای پاماني کوم او تاسو په لوی خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهالوونه د مازیګر تر وو بجو پورې خبرونه لري.
خالق دے سواسا
کڑ دلے ما بس کپ خلا شا زما دل کرار راشا دیر کڑ دلے ما بس کپ خلا شا